ستړی مشه قدرمنو اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو سات دوام کوي په ونیس پروګرامونه لرو او د غرس په راپورونو کې واوري چې د افغانستان حکومت د هغو ویډیو تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکي وحي. لمړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په پکتیا او ننګرهار کې په هوایی بمباریو کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي. افغانستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو وروستۍ حمله وغندلې. سپین ماڼۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په باب د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه ونه منله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وای پکتیا او ننګرهار ته پلاوی استولې څو د هغو راپورونو څېړنه وکړي چې وای په دې ولایتونو کې په هوایی بمباریو کې ملکیانو ته مرشوب لاوخته ده. په تیرو دوو ورځو کې د سیمه ایزو چارواکو او ځایي خلکو له قوله د پکتیا په زورمت او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالیو کې د هوایی بمباریو له کبله د ولسي خلکو د مرشوب لی راپورونه خپاره شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د دواړو پیښو په اړه د تحقیقاتو سپارښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال محمد رادمنش وایي د ولسمشر له لارښوونې سره سم دواړو سیمو ته څېړونکي پلاوي استول شوي دي. د ولسمشر په حکم حیاتونه تللی دي تر اوسه په قرارګاو کې دي. باید له یو لړ تدابیرو سره د پیښو سیمو ته ورشي. نو د حیاتونو سیمو ته لا نه دي رسیدلي خو څېړنې روانې دي. ښاغلی رادمنش همداراز ویل دا ډول عملیات ډیر کله نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره په همغږي کوي او هغوی همشایي په دې اړه څېړنې وکړي. د پکتیا په زورمت او د ننګرهار د خوږیاڼیو ولسوالۍ په معامله سیمو کې ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې هوایی بمباریو پر وسلوالو سربیره ولسي خلکو د مرجوب لاړولې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د افغانستان حکومت د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې روسي تروریستي بریدونه غندلې دي. له ارګ څخه په یو خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی چې د افغانستان خلک او حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په روسي تروریستي پیښو کې د یو شمېر وګړو د وژل کېدو له امله د یادو ایالتونو خلکو په ځانګړي ډول د تروریستي پیښو قربانیانو ته خواخوږي او تسلیت وړاندې کوي. د ارګ په خبر پانه کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو پریکړې ته په اشاره ویل شوی د اسلامي نړۍ علماو په سعودي عربستان کې د یوې متفق اجماع لري ځانمرګي بریدونه چاودنې او تاوتریخوالي غندلې هر عمل چې د هرې ډلې له خوا د عامو وګړو د وینې تویونې او وژنې سبب شي عملاً د اسلامي نړۍ د علماو له فتوا سره په ټکر کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بخښنه غواړم سپینه ماڼۍ وای د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو په اړه د کانګرس د مخکښو غړیو غوښتنه رد کړه. د کانګرس غړیو د هغو تورونو په خاطر د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې پر اساس د لومړي ځل لپاره د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د حکومت د مستقیم لاسوهنې رسمي ادعا شوې ده. د روسیې دولس پوځي استخباراتي ماموران د جولای په 14 د ډونالد ټرمپ د سیال دیموکرات ګوند په زیان د حق کولو او د زرګونو سندونو او ایمیلونو په خبرولو رسمن تورن شول. خو ټرمپ چې د روسیې له ولسمشر سره په فنلند کې تر کتنې مخکې اوس په سکاټلند کې په یو ټویټري پیغام کې وویل چې دا کار د اوباما د حکومت په مهال شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په سکاټلند کې وویل د جولای په 14 به په هلسنکی کې د دوړو ولسمشرانو کتنه له مهالویش سره سم وشي او دا ډیره مهمه ده چې ترامپ او پوتین سره وبیني. د امریکا د کورنی امنیت وزیر وایي د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي د روسیې له لوري پر لپسې هڅې ویني چې له ټولنیزو رسنیو او نورو منابعو څخه د امریکایانو په منځ کې د درس پیدا کولو لپاره کار اخلي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن پرون شنبه په فیلادلفیا کې یوې غونډې ته وویل روسان له ټولنیزو رسنیو د خواخوږۍ په ژبه او نورو لارو کار اخلي چې د امریکایانو په منځ کې اختلاف او درس رامنځته کړي. د په عین حال کې وویل چې دا هلې ځلې خامخا پر خاصو سیاستوالو یا سیاسي کمپاینونو متمرکزې نه دي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیره شپه بلجیم د روسیې په سن پیټرسبورګ کې انګلستان ته د صفر په وړاندې په دو ګولونو ماتې ورکړه او د دې سیالیو درېیم مقام یې خپل کړ. دا د بلجیم په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوړ مقام دی چې د فوټبال په سیالیو کې ګټي. د بلجیم ټیم چې ګمان کېده پایلوبې ته به ځان ورسوي د جولای په 10مه نیټه پایلوبه پر فرانسې وبایلله. له انګلستان څخه بیا د جولای په 11 منټه نیمه پایلوبه کرویشیا وګټله. نن یک شنبه د 2013 د فوټبال د نړیوال جام د اتلولۍ د ګټلو لپاره فرانسه او کرویشیا مخامخ کیږي. دا پایلوبه د مسکو په لوژنی کې لوبغالي کې کیږي. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12 پښنې بیا او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې یونیفورم لرونکي کسان د یو قومندان ساتونکو د وهلو په حال کې شي. د فراد ولایتي شورا غړي وایي د نوی والی له ورتک سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت لا خراب شوی.
درې ولس والی د فراتګ باندې سکوت کړی دی. نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفته 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قرباني شوی دي.
سشکلبه ډیر زر افغانان د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په هلمند کې د خورما پرونو تجربو ش نتیجه ورکړي.
مصنوعي القاب نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خورما په میوه باندې راولو او پراتلونکي کې موږ پلان لرو د دې ونی او هغه نیالګي چې هغه شمیرو لسالیو ته انتقال کړي.
د هلمند له گاونډي کندهار څخه بیا د شاتو د تولید د زیاتیدو حال درکو. محمود عباس د نویو یهود میشتو ځایونو د جوړیدو په وړاندې خبرداري ورکوي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او د خراس حقیقت څه دی؟ اته بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان حکومت وایي د هغو ویډیوي تصویرونو په اړه څېړنې کوي چې پکې د پوځي یونیفورم لرونکي سرتیري د څو تنو چې ادعا کیږي په فاریاب کې د نیول شوي قومندان نظام الدین قیصاري ساتونکي دي د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګوای ولسمشر په دې اړه د شنبه په ورځ د څېړنو حکم کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او نتیجې به لولس مشر سره شریکی کړی. د دې موضوع تفصیل اجمل احمد ابروی.
په ټولنیزو رسنیو کې د هغه ویډیوي تصویرونو لخبریدو وروسته چې پکې وډل سرتیری د څونورو کسانو د وهلو ډبولو په حال کې لیدل کیږي. ارګو د افغانستان د دفاع وزارت وای په دې اړه څېړنې کوي. ادعا شوی چې په تصویرونو کې د افغانستان د ملي اردو ځنګړي سرتیری په شمال کې د نیول شوی کمانډان نظام الدین قیصاري د ساتونکو د وهلو ډبولو په حال کې دي. د ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی اړوند دارو ته لارښوونه کړي څو فاریاب ولایت کې د نیول شوو کسانو د خبرو شوو تصویرونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې له سره شریک کړي. خغلی مرتضوی په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
جمهور امروز ته یې اعلامیه.
خغلی مرتضوی وایي ولسمشر په وی اعلامیه کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلن باید د هیواد له نافذو قوانینو سره برابر وي او ټول اسلامي او بشري موازین باید مراعات کړي. هغه څه چې په فاریاب کې د زینو کسانو په نیول کېدو کې پیښ شوی دا د زینو افرادو لخوا سرغړونه ده، خو په مجموعي توګه زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه مسلکي کسان دي او له قانون سره سم چلند کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خبرو شوو تصویرونو د سپیناوي لپاره یې څېړنې پیل شوې. د دفاع وزارت وزارت وایان جنرال محمد رادمنش تشنبې په ورځ ازادي رډیو ته ویل دا ویډیوي تصویرونه په دفاع وزارت کې کتل شوی. په لومړی لیدنه کې داسې نخکاری چې یونیفورم لرونکي کسان دي د افغانستان د کمانډو سرتیری وي، ځکه د ښاغلي رادمنش په وینا کوم نظامی یونیفورم لرونکي کسان چې ویډیو کې څرګندېږي دا زموږ د کمانډو د سرتیرو یونیفورم نه دی. خو د دفاع د وزارت د ویاندوی په وینا دا چې دا کسان څوک دي څیړنې یې روانې دي. هغلی رادمانی شوایي هیئت ټاکل شوی او سیمې ته تللی، خو تر اوسه پورې د خپلو څیړنو رپورټ له موږ سره نه دی شریک کړی. نظام الدین قیصاری چې په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی او له نوموړي سره تړلی قومندان دی، په وروستیو کې د ځینو سرغړونو په تور د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند ازادي رادیو ته وویل قیصاری په فاریاب کې د ملي اردو په لیوا کې دننه نیول شوی او دا ویډیوي تصویرونه هم د لیوا دننه اخیستل شوي. نوموړي ټینګار وکړ چې که حکومت په دې اړه اقدامات ونه کړي دوی به د بشري حقونو سرچینو ته دا ویډیوي تصویرونه او نور اسناد وسپاري څو هغوی معلومه کړي چې زور زیاتی د چا لخوا او څنګه شوی.
اگر حکومت
خغلی فرهمند وایي که چیرې حکومت د دې تصویرونو د تشخیص په برخه کې اقدامات نه کوي بیا نورې بشري ادارې شته چې هغوی معلومه کړي په خپرو شوو تصویرونو کې لیدل کېدونکي کسان د اردو، ملي امنیت او یا بلې کومې ډلې اړوند دي. د یادونې وړ ده چې په فاریاب کې د جنرال دوستم سره تړلی ځایي قومندان نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته په فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان او نورو سیمو کې یو شمېر خلک پرله پسې اعتراضونه او مظاهرې هم کوي او له حکومت څخه د قیصاری د خوشې کېدو وخت نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت امنیتي وضعیت یو وار بیا د ولایتي شورا او فراوالو اندېښنې پارولې دي. د فراه ولایتي شورا پرون شنبه په دې اړه په یو خبري غونډه کې له مرکزي حکومت ته وغوښتل چې د فراه ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. په وروستیو ورځو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو په دغه ولایت کې خلک اندېښمن کړي دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت ولایتي شورا په د دې اندېښنو په ترڅ کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه. دغه شورا غړي د عبدالله قانی وایي د فراه ولایت اوسنی وضعیت اندېښنې وړ دی او مرکزي حکومت باید دغه ولایت ته زیاته پاملرنه وکړي.
موږ د فراه شار عمومي شارا چې نمبر یک شارا ده او 1500 شارا ده نن مطلق د مخالفینو په لاس کې ده. زموږ هغه پوستي او بيزونه چې زموږ د شارا امنیت نیولې هغه هر شپه یو په سقوط مواجه کیږي.
په ورته وخت ولایتي شورا یو تنبل غړی چې خیر محمد نورزی په دغه ولایت کې مهاري چارواکي په بي غوري تورنوي. نورزی په خبره دغه ولایت د نوي والی پر اصلو سره کابو درې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې دي. نورزی زیاتوي چې دغه ولایت مهاري چارواکي امنیت هیڅ پام نه کوي او ورځ تر بلې امنیتي وضعیت هم مخ پر خرابي دی.
تاسو د ثاني شاهدان یاست، د فراه ټول ولس د ثاني شاهدان دي، مرکزی حکومت اندستاني شهیدان دي. چې درې ولسوالۍ د فراتاک باندې سکوت کړی دی، هغه مسولین چې په مرکز کې ناست دي نن د والی صدا فشتنه نه کیږي چې د فرا په ولایت کې په دایوي هفتې 50 د وردو او د پولیسو ځوانان قربانی سي دي.
لبلې خو بیا د فرا ولایتي چارواکي دا خبره نه مني. د فرا د والی وای ناصر مهری وای چې و اندازه ستونزسته خو دوی د الاول لپاره خپل هڅې ګړندې کړې دي. د مهری په خبره په دې ورستوي کې د مرکزی حکومت سره مانګي کړي او کابو د وزره تازه د مزواکونه به په فرا ولایت کې ځای پر ځای شي. د فرا ولایت ولایتي شورا په داسې حال کې د ولایت امنیتي وضعیت څخه اندېښنه لري چې فرا ولایت په برابر کولسوالۍ کې د وسوال طالبان په برید کې یو لستنه د ملي اردو سرتیری وژل شوی دی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږ کال به 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو د افغان زیارتوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې واوري.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیک بهیر په پیلیدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وای سکل به افغانستان نه ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه پورس آزاد رادیو ته ویل چې په لومړی او دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلی دي. دی وایي سکل به ډیر سره کسان د حج د کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. دریو لومړیو پروازونو کې دوی له کابل او یو له هرات نه و چې په ټوله کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي عربستان ته لیږدول شوي دي. دا په تاسو حال کې ده چې په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حاجانو شکایت درلود. خو دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفور نیازی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. دا وایي زه هیله لرم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال دغه بهیر لا ښه او منظم وي. دغه قضاوت نو بیا موږ هله په ښه توګه کولی شو چې حاجان بیرته ستانه شي. له هغوی نه وپوښتو او د هغوی د معلوماتو په رڼا کې قضاوت وکړو. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج او اوقاف وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجان بیرته هیواد ته ستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اته بجو او ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره په کندهار کې د شاتو تولید زیات شوی دی. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د شاتو 250 فارمونه جوړ شوي چې په کې هر کال زرګونه کیلوګرامه شات تولیدیږي. چارواکي وایي چې د شاتو په فارمونو کې زیات شمېر کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي چې د شاتو د مچیو صنعت د تیر خلاف اوس په کندهار کې وده کړې او هر کال زرګونه کیلوګرام شات له همدې فارمونو څخه ترلاسه کیږي. چارواکي وایي دا مهال د کندهار په بیلابیلو برخو کې په 250 فارمونو کې د 150 کسانو لخوا د شاتو زرګونه مچۍ روزل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي چې سږ کال تر دې مهاله له دغه فارمونو څخه 8000 کیلوګرام شات ترلاسه شوي او تمه ده چې د کال تر پایه دغه ارقام 8000 کیلوګرام ته ورسیږي.
او د بندس فارمو کې مو یو نیم څل کسانو ته د کار زمينه مساعده کړي ده او وصل مو منظم بسته بندي کړي دي، منظم مصاف کړي دي او د دې اعلانونو رادیوګانو ته ورکش دغه وطني اصل دي. بل چې دي دا فارمونه چې دي هر کال زیاتېږي. ونوي کال کې موږ 3200 کیلوګرام اصل تولید کړي دي. خو که شیر په منی کې د ریحان اصل هم وباسو شاید اصل 25000 کیلو ته دغه کال کې زیاته شي.
نور زیات کړی چې د کنداري شاتو معیاري بستبندي د دې لامل سوي چې په نړیوالو بازارونو کې هم خاص ځای او شهرت پیدا کړي. په عین وخت کې په کندهار کې د شاتو خرڅونکي وایي چې د کندهار شات په کور دننه او بهر ښه بازار لري او د هیواد نور ولایتونو ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. میرزا احمد او عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې له بهره د واردېدونکو شاتو په پرتله کنداري شات با کیفیت او ارزانه دي.
عرب امارات مستولي دي، ایران مستولي دي، فرانسې ته په خپل فرانسویان وړي دي، نو بهرني ملکونو ته خلک مر دوبي ته مستولي دي، خلک راسوړي نو دا موږ شات خلک پیژني هغه هر ځای ته خلک
موږ د مختلفو ولایتو څخه مر راوړل دي کندار ته او د کندار اصلم چې د ریحان او مکس اصل دي او د نور د شر د چال د شار ټولو مختلفو دکانونو بیکریانو ته موږ ورکو، د ترانسپورت وسیله واری بیکری واری کلچه پروشی ته موږ ورکو، چې هغه د جملې څخه دوه شپته یا شپته دکانو موږ په لاس کې دي، موږ خپل اصل ورکو.
د کندهار د کرنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې د مچیو د روزلو د صنعت د پیاوړتیا لپاره د خپل وزارت څخه د شاتو د مچیو د روزنې د پراختیا پروګرام له لارې نوې بودیجه ترلاسه کړې، چې په مټ به د دغه صنعت په اړه وړتیا لا زیاته او د نوو فارمونو جوړېدو ته به زمینه برابره سي.
که په کندهار کې د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړې ده، په ګاونډي ولایت هلمند کې د خرما پر ونو نویو تجربو ښه نتیجه ورکړې ده. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلان وایي د خرما په هغو ونو د دوی تجربو مثبته نتیجه ورکړې ده چې په چیرو دیرشو کلونو کې حاصل نه ورکاو. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی راپور واوري.
د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د پلان او ترویج د مدیریت مسؤلین وایي یو خصوصي زراعتي بنسټ موندلې ده چې د مصنوعي الکا او پیوند په واسطه د هلمند هغه خرماوي حاصل ورکوي چې په خپل سر شنه سوي دي او په تیرو څو لسیزو کې بار یا حاصل نه دی ورکړی. سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د هلمند اوبه او هوا د خرما د حاصلاتو او ترویج لپاره مناسبه ده او دوی به ډیر ژر په مرکز او ولسوالیو کې د خرما د ترویج په خاطر د کروندګرو په تشویق او عادت کولو لاس پورې کړی.
لومړنی ارقام شي چې د غوڅېړونو نتیجه ورکړي ده، هغه خرماوي چې مخکې به حاصل او میوه نه نیول اساس کال خوشبختانه د دغه مصنوعي القاب نتیجه کې دا موږ وتوانیدلو چې هغه خرماوي په میوه باندې راولو او پراتلونکي کې موږ پلان لرو تر څو دغه لړۍ په خپلو څېړنیزو فارمونو کې تر تحقیق لاندې ونیسو. همدارنګه د دې ونې او هغه نیالګي چې د هغه یو شمېر ولسوالیو ته انتقال کو تر څو په هلمند کې د خرما ونه ترویج او تکثیر شي.
حکومت په تیری یوه لسیزه کې د کوکنارو د بدیل په خاطر د بیلابیلو تخمونو او دانو د ترویج لپاره هلې ځلې وکړې، خو تر اوسه څنګه چې تمه وه په غډول ځای نه دی نیولې. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي زعفران هم د کوکنارو په ځای د یو ښه بدیل په توګه غوره سوي دي او ان په کال کې دوه فصله حاصل هم ورکوي، خو دا چې په دې وروستیو کې په هلمند کې کوکنار په یو کال کې نږدې څلور فصله کرل کیږي او ښه شیره هم ورکوي، ځکه نو زعفران په غډول چې باید وای د کروندګرو د توجه او پاملرنې وړ ونه ګرځېدل. د کرهنې په برخه کې د عامه پوهاوي د یو خصوصي بنسټ مشر انجینر محمد حسن موسازی وایي سره لدی چې د کوکنارو په ضد د یو ښه بدیل لپاره د خرما د ترویج پروپوزلونه او طرحې د کرهنې وزارت ته ورکړي دي، خو د هغو لخوا نه دي منل شوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول اوس یې په خپل شخصي لګښت سلګونه خرماوي د مصنوعي الکادلارې پیوند کړي او حاصل یې نیولی دی چې په خپل سر شنه سوي او د لسیزو راهیسې بار یا حاصل نه درلود.
هغه ونې چې کله موږ الخا کړلې دغه ونو چې اوس د موږ ګورو میوې ډېرې ښایسته میوې کړي دي او هغه دانې هم نیولې، پخوا میوه کوله خو دانه یې نه نیوله، خو د خوراک نه وې پخېدلې نه.
د ول د دې کار نه هدف دا دی چې حکومت ته وشي چې د هلمند اوبه او هوا د خرما لپاره مناسبه ده او کولای شي د کوکنار په ضد د یو ښه بدیل په توګه وکاروي. د هلمند د کرهنې ریاست وړاندې تر دې د پستو د ترویج کولو په برخه کې کروندګرو ته د نمونې په ډول نیالګي او د هغو د ساتلو په برخه کې ورکشاپونه ورکړي وو چې د کروندګرو په خبره ښه نتیجه هم ورکوي او تر نورو پستو یې بار، رنګ او خوند بهتر دی. محمد الستی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن د ازادي راډیو د دوه بجو په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. کېدای شي د خبرونه په دوه بجو واوري چې تر درو بجو دوام کوي. ساعت اته بجې او څلورویشت دقیقې دي. وسم فرشته جلال زیدر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
دیفنس وان خبرونه په بروکسل کې د ناتو د مشرانو د ورستي غونډې په اړه یوه لیکنه خبره کړې چې وایي ټول موافق ول چې د افغانستان لمیتی ځواکونه به تر 2023 میلادي کال هم لا تړ کوي. د ناتو د 9 غړو هیوادونو د مشرانو په اعلامیه کې چې د غونډې په پای کې خبره کړه ویل شي ول چې افغانستان باید یو بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. او له دې عمله به دوی خپل ماموریت جاری وساتي. په مقاله کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله ویل شوی چې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلي او هغه ته اقناعت ورکړی چې په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. ولسمشر غنی له ډیفنس ون خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان د ناټو د غړو هیوادونو په بحثونو کې د اختلاف وړ نه بلکې د تفاهم مسأله ده. خو آیا د امریکا حکومت له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل غواړي؟ اشرف غنی د ډیفنس ون خبرونې د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا نظر له ترامپ سره د هغه تر کتنې مخکې موجود و خو تر کتنې وروسته نه. جمهور رئیس غنی ډیفنس ون خبرونې ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی شخصیت او له مسایلو سره د چلند ځانته نظر لري. له دې امله مسئلې باید له دلایلو سره ورته وړاندې شي. غنی ویلي ویاړم چې په دې برخه کې مې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړ. د برېټانیا ډیلی میل خبرونې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې او په یوه برخه کې لیکل شوي چې د امریکایي ځواکونو تلفات او د امنیتي ځواکونو په منځ کې پر هغوی حمله شایي امریکایي ځواکونه د خپلې طریقې بدلون ته اړ کړي. په افغانستان کې د امریکا محاربوي ماموریت له 2001 تر 2014 میلادي کال روان و چې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې پر امریکایي قواوو نفوذي حمله زیاتې وې. دلی میل لیکلی چې په ورسته یو ونی کې پر دریو امریکایي عسکرو په افغانستان کې حمله شوی خو امریکایي پوځیانو ټینګار کړی چې داسې حمله د ماموریت ممانعت نشي کولای. د دلی میل د دې مقالې د لیکوال په باور یو جالب خبره دا ده چې په ورسته یو کې یو افغان عسكر پر امریکایي پوځي حمله وکړه او هغه یې ووژل خو طالبانو یې په وړاندې متفاوت خبرګون څرګند کړ. خو په داسې حمله په اړه طالبانو مسولیت اخیستی یا به ویل چې حمله کوونکی له دوی سره ارتباط درلود خو دا وری نه د نفوذي حمله مسولیت واخیست او نه ویل چې حمله کوونکی له دوی سره تړاو درلود. دا ور طالبانو یوازې د دې کار هرکلی کړی وو.
او سم له افغانستان د باندې د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شویو سیمو کې د نویو يهودي مشتایونو د چوریدو د پلان په اړه خبرداري ورکړی دی. نو موږ پرون په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په بیت المقدس د او د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلې وبل. په دې اړه نور تفصیل اجمل انوراندې کوي.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرایلو لخوا په اشغال شو سیمو کې د يهودي مشتایونو جوړول د فلسطینیانو لوی ستونزوندې خنه ده. خغلی عباس چې د شنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د يهودي مشتایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناک ده. نو موري وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټول هڅه وکړي.
طبعا فی هذه الايام داخليا
خغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دي او زه تاسو ته ویلای شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرایلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوی مشتایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډیر اندېښنه لرو. د مولوی له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترنګلې وبللې او ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هیر کړي. د فلسطینی ادارې مشر د روسي له ولسمشر سره په عدیلې دنه کې له امریکا سره پر خپل اړیکو وغږی دا ویل محمود عباس ویل کله څنګه چې تاسو په هیګي چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي. تاسو په دې هم په هیګي چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغه غواړي هغه جوړ جاړې عملی کړي چې د پیړې معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس سره امریکا د سفارت انتقال
دولت
اسرائیل. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلې ده. نو مولوی محمود عباس مننه وکړه چې د دواړو خيزو اړیکو او هغه څه پاړې ورسره سلام مشوره وکړه چې په سیمه کې روان دي. روسیې ته د محمود عباس تر دې سفر سور از مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی او هلته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی وو. په عین حال کې له غزې څخه ریپورټونه وایي چې د غلطه د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو اربیا سور اخیستې. د شنبه په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو ریپورټ ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د موټر چلولو په محل په موبایل خبري کول منه دي، خو ډیر ځلې ترافیک پولیس ته نه معلومیږي چې چلون کوي له ټلیفونه کار اخلي او کنه. په بریتانیا کې پر یو سیستم کار روان دی چې که موټر چلون کوي د موټر چلولو په محل موبایل څخه کار واخلي نو رادار سیستم خبرداري ورکوي. له دې سیستم څخه اوس لندن ته نږدې په نورفولک سیمه کې په ازمیختي ډول پر لوی لار کار اخیستل کیږي. دا سیستم د موټر چلون کې له موبایل ټلیفون سره په تماس کې دی. دا سیستم چې ویست کارټیک کمپنی جوړ کړی دا سی سکنر لري چې له موبایل ټلیفون څخه د ټلیفوني مکالمې په محل خبرېدونکي سیګنالونه تشخیصوي. کله چې موټر چلوونکی په موبایل خبري کوي د سړک پر غاړه یو څراغ بلاو ګل کیږي او موټر چلوونکي ته خبرداري ورکوي. د ویست کارټیک کمپنی په وینا دا سیستم د رادیو، بلوتوت او موبایل د سیګنالونو ترمنځ